مي زبان شماست
زنده باشین د ازادي رادیو اوریدونکو سهار په خیر ساده سهار ته بجې سوې د خبرونه مو تر نوو بجو ده او د افغانستان پر حالاتو تاسو بیا هم خبرونه او رپورټونه لرو په دې خبرونه کې به د افغان چارواکو په حواله واورئ چې د هلمند د یو شمېر ولسوالیو د بېرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي په ځانګړ ډول په مثقله کې او امریکایي چارواکي وایي چې د هلمند په ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا د مخنیوي لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی پام وکړئ دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند د مثقله ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي رپورټونه وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ پیل کړی دی د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي او د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستانه وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي پوره خبر نواوري د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند د مثقله ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره هلمند ته تللی دی له بله لوري د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي هوایی او ځمکني عملیات روان دي
اقدامات نیول شوي دي پلانونه وړاندې شوي دي همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مثقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي
د مثقله ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو تر څو ورځې محاصره ورسته ونیوله رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل سوی دی دا کار په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا لپاره ترسره کیږي د زابل د خکافغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عدلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول سوې ده د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا منصور شاوخوا 600 تنه د ملا منصور د عدلا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولې دي د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته وایي
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میاشته و ورسره ملګري و اوس اختر محمد منصور اندازه 15 موټرسایکل هم سره ویشتلی ډېر موټر دي اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویشتلی دي دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده
رپورټونه وایي چې ملا منصور غواړي په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداري ورکړی چې کدا ډول فتواوي خبروي د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي د شې حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي زیا مسعود چې پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په مناسبت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي او هیله څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي رادیو ته پرون وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه پر 40 میلیونه ډالر وپلوري تیره اونۍ د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ډیر ټیټ شوی وو او له دې امله د افغانستان بانک تیره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر بازار ته ایستی وو د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزن بلام پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل چې له ازبکستانه یې د په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده روزن بلام وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو بندول هم په دغو هڅو کې شاملېدلی شي سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې اروپا ته د کډوالو د سیل پا په وړاندې د عمل یو پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچیچ پرون په ویانا کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل سربیا او مقدونیا ته به د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړیږي.
Vi ste godinama govorili o tome da azilanti dolaze iz Srbije.
دی وایي تاسي له سربیا، هنګري، مقدونیا او نورو هیوادونو څخه تل اروپایي اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ خبره کېده او دا خبره له ډېرو کلونو راهیسې اورېدل کېده، خو اوس زه دلته وایم چې له اروپایي اتحادیې موږ ته کډوال راځي. نو زه غواړم پوه سم او پوښتنه وکړم چې تاسو به څه وخت د دغو د راتګ د مخنیوي هڅې کوئ او دا ستونزه په هغو 1,000,000 یورو نه حل کېږي چې تاسو یې غواړئ راته راکړئ. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ د پلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پلو ته د اوښتو کډوالو شمیر 1,015,000 تنو ته ورسېد چې تر دې مخکې ساری نه لري. د افی نړیوال سازمان وایي ایران یو کورد فعال چې د سترې محکمې د پریکړې نتیجې ته انتظار و اعدام کړی دی. د افی نړیوالې موسسې یا امنستي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دیرش کلن بهروز الخانی د چهارشنبې په ورځ اعدام سوی دی. دی د کوردستان د آزاد ژوند له غیر قانوني ګوند سره د اړیکو لرلو او په 2010 میلادي کې د یوه مدافع وکیل د وژلو په خاطر محکوم شوی و. د الخانی ورور پیمان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د کوردستان د آزاد ژوند ګوند غړی و خو هیڅکله یې وسله په لاس کې نه واخیستې. د افی نړیوال سازمان د الخانی محاکمه نه غیر عادلانه بللي او وایي چې د ده اعدام د ایران او د نړیوالو قوانینو نوم بد کړی دی. یوې پاکستانۍ محکمې د دې هیواد د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یوه وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه یې محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی له 2008 میلادي کاله تر 2012 پورې د پاکستان صدراعظم و د استیناف محکمې ته مراجعه کولی سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته وانستول سي. خو مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیر و اوس مهال په لندن کې دی او د سرطان د ناروغۍ له امله یې درملنه روانه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ سوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره څرګندوي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 30 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا 101 دقیقې فلم دی چې په څه باندې 2 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د ده د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره څرګنده کړي او داسې ویل کېږي چې سخت دریځو ده ویلي چې د اسلام حقیقي څیره چې سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده څرګنده کړي. د ازادي راډیو ده اوریدونکو په دې خبرونه کې به وروسته واورئ چې د ناټو ځواکونه او امریکایي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي په مساقله کې پوځي عملیات ادامه لري. په همدې خبرونه کې د هلمند د والي له ویان سره پر وضعیت مرکه لرو. په همدې خبرونه کې به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو تازه څرګندونې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو واورئ. په خبرونه کې به واوري چې د یو سړي چې ځان د ملا محمد عمر ورور معرفي کړی له ازادي راډیو سره د طالبانو پر راتلونکي خبرې کړې دي. او په افغانستان کې د روغتونونو د فعالیت پر څرنګوالي یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به ډراما هم درته خپرو او وروسته بیا د ډرامې پر موضوع باندې بحث کوو. تاسې په دې بحث کې تل ګډون کولای سئ او د ټلیفون شمیرې به د بحث په پیل کې درته اعلان سي. نو د ډرامې د اورېدو په تمه اوسئ او کله چې د ډرامې پر موضوع خبر سواست بیا بعد له هغه په بحث کې تاسې ګډون کولای سئ. د ازادي راډیو اوریدونکو د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د موسی کلا ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو شمېر لوړ رتبه چارواکي دې ولایت ته تللي دي. د موسی کلا پر امنیتي وضعیت عصمت ساروان رپورټ لري.
د امریکا په مشهد ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موسی کلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسی کلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مستقله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسی کلا کې په عملیاتو بوختي روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حمله د سولې لپاره هلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسی کلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه وویل چې دوی د افغاني پروسه ګڼي او دوی د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو د دوه خبرو د پیل پر څرنګوالي یې نور تفسیر نه ده کړی. وروسته به په خپرونه کې دغه رپورټ واوري. خو تر هغه مخکې د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ له هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د دې ډلې د ایستلو لپاره له هوایي او ځمکنیو قواو څخه کار اخیستل کیږي. له عمر ځواک سره عصمت ساروان مرکه کړې ده او د موسی کلا پر وضعیت یې نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
د مساکله ولسوالۍ په کلي توګه د لاسه نه وه ورکړې بلکې موږ په ځینو ډېرو کمو ساحو کې راکبنشیني کړې وه. افغان امنیتي ځواکونو په دې اساس باندې د مساکله ولسوالۍ د هغه ساحاتو چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه د نه تلفاتو د رسولو او چنان افغان ځواکونو ته ملکي کسانو ته راکبنشیني شوي وه. د هغو دپاره اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي ان شاء الله.
همغه ځواکونه هم د پولیس او نور چې په مستقله کې وو څو ورځې دوی محاصره ول، دوی پر لپسې مرسته غوښته لیکن مرسته ورونه رسېده. ولی هغه وخت مرسته نه استول کېدل چې نه دوی زخمیان کېدل او نه به دومره تخریب کېدو.
تاسو ته معلومه ده چې په هغه ځای کې په هغه اندازه چې افغان قوتونه میشت و هغه په هغه ځای کې کفایت کوي. خو د دې خطر باندې چې باید موږ مستقله ولسوالۍ لري پرته ساحه ده، نو له یوې خوا څخه خو په ځای کې کوم وخت چې کومه غوښتنه شوې ده په وخت سره کومک ته رسېدلی دی. خو په دې اساس باندې چې په هغو ځای کې عقب نشیني ولې شوې ده هغه ساحاتو د ملکي کسانو لپاره چې ملکي کسانو ته باید تلفات ونه رسي او همچنان نظامي کسانو ته په همدې موخه باندې په یوه ساحه کې چې ډېره کما ساحه د پغه ځکه کې شنه ستوري ډیر محدود ساحه کې
تر موسا کلم مخ کې نوزاد هم پم دي شکل سره دي طالبان لاسته ورغلی و لیکن د نوزاد د بیرتنیول لپاره هیڅ اقدام لکه چې ونه شو
نوزاد ولسوال کې کوم مشکل نشته دی یوازې هغه ساحه چې مخ کې موږ د مرکز د امر سره سم د نوزاد ولسوال د تغییر مکان په اړه باندې چې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوې چې که هم دوی غواړي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپلو کې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وکړي او دوی غواړي چې په دغو خبرو کې مهم رول ولري خو د سولې د خبرو د بل پړاو پریکړه په خپل د افغانانو په لاس کې ده. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د زړه له تله د کار کولو ژغ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کړې چې له پېښوره به یې د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق په رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان کې سولې ته لیواله دی خو د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بل پړاو پریکړه به افغانان پخپله کوي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د زړه له تله کار کوي ځکه چې د کابل سوله د اسلام آباد په ګډون د ټولې سیمې لپاره ضروري ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. قاضي خلیل الله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بل پړاو پړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس بیا تکراروم چې د پاکستان رول د سهولت کار دی او مخکې هم په همدې ډول د لومړي پړاو د خبرو اترو کوربه و او راتلونکي کې به هم دا ډول اسانتیاوې برابروي خو د مذاکراتو د بل پړاو پریکړه به افغانان پخپله کوي. زموږ مقصد افغانستان کې سوله او ثبات دی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رستم شاه مومند د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ممکن رول په اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي چې تاسو خپلی او امیر چې کوم دی منتخب کوي په هغه باندې تاسو بیعت وکړئ او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ خو نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول او هغې باندې فشار اچول او هغې په زور کښېنول خو دا خبرې غلطې دي د هغې نتیجې ډېرې زیاتې خرابې دي نو خو بیا داسې په بیل بیل ډلې پسې ګرځېدل او ګروپ پسې ګرځېدل یا هغې باندې فشار اچول دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په
مومن زیاته کړه پاکستان د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې وکړي خو په دې لړ کې د پرچا فشار نه اچوي ځکه چې د زور مذاکرات به کومه نتیجه ونه لري.
د ازادي راډیو څخه تاسو رپورټونه اورئ. د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرو ته دوام ورکوو. په همدې ارتباط یو بل رپورټ لرو. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ټکنۍ سوې او له هغه وروسته بیا په دې ارتباط کوم داسې ځانګړی پرمختګ نه دی سوی یا نه دی اعلان سوی. پرون د ازادي راډیو ته یو سړي چې ځان یې د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان معرفي کړی و ټلیفون کړی او په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی به د خبرو جزئیات وړاندې کړي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یدو علما کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علما کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ سي. باید مجاهدین دغې فتوا ته اعتبار ور نه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د په کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی لکه میاشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان چې راویستلي ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوی په مابین کې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټوله ولسوالي دبیږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشري لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ملا اختر محمد منصور له ډلې تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل یا غبرګون نه دی خپور سوی. که چیرې موږ ته څه خبر راورسېد درسره شریک به کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. اوس هم په افغانستان کې د روختونونو د فعالیت په اړه د صفی الله ستانکزي ځانګړی رپورت واوري.
په تیرو وروستیو کلونو کې داسې لږ کسان شته چې د ملي امنیت وزیر اکبر خان جمهوریت د ابن سینا په عاجلې څانګې ایمرجنسي او 400 بستر روغتون کې د ټپیانو په وړاندې د دغو روغتونونو د کارکوونکو پر 40 ساعته خدمتونو سترګې پټې کړي. خو پوښتنه دا ده چې د هیواد په حساسو شرایطو او بیړنیو حالاتو کې دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تر یوې پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پورې کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطندارانو ته اطمینان ورکوم چې دغه اوقات خوینه خاصه چې د فکتلوي اوقات یا کوم انتحاري اوقات دلته کابل کې واقع کېږي، شبخانی وزیر اکبر خان زیرسر دل لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک وسره وکړو. ادوی کافي او ټول سامانات هر څه موږ په اختیار کې لرو، دیگه کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فعال امبولانس لرو. دی وسلو کې بیا دغه کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستر ییز روغتون چارواکي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 134 شپېته ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته یې درملنه شوې ده. د دغه روغتون له چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندیښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري حمله او چاودنو ډېری قربانیان دغه روغتون ته انتقالیږي، ومو غوښتل په دې وپوهېږو چې د دغه روغتون روغتیایي پرسونل له کومو لارو په استفادې سره د ټپیانو درملنه کوي. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وایي یوه ډله ډاکټران یې ګمارلي دي چې په دغو خاصو حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي، او سربیره پر دې د یو شمېر روغتونونو د همغږۍ پر اساس د دغو ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې دې اندېښنې ته اشاره کوي چې که چېرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلی هم شي.
پروس کال مونږ په خپل روغتون کې ټول صحي سهولتونه سوو، لکه ادویجات، لکه وسایل، هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سه کال تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تاشیان. صرف د عاجل مریضانو دپاره مونږ پوره پوره آمادګي لرو. ادویجات زمونږ په شفاخانه کې پخوا وو او وزارت صحت عامه مونږ دپاره په دې څو ورځو کې لیږلې ده. مونگ عاجل واقعات دپاره پوره آمادگی لرو او طول شفاخانه پا روتین مرزان دپاره پا شفاخانه که عدویه میشته. چه آلت پا شفاخانه که امته اسی روانی او زمونگ پا اختیار که عدویه او طبی وسایل زمونگ پا اختیار که نهی نه یوازه دا عاجل مریضان دپاره ای دا روتین او نورمال مریضان دپاره یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې 60 ناروغان منلای شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړي توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم تا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړې تر هغو چې دا پیسې مونږ ته رارسیږي، او دا چې د عامې روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په خپله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیونه افغانۍ مونږ تعدیل کړي او کولی شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمېر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي، تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګرانبیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
انتحار انفجاری که در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره،
انتحاری حمله او چاودنی چه در افغانستان په ځینو سیمو کې ترسره کیږي او ټپیان روغتونونو ته وړل کیږي، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. له هغې ډلې د اضافي بسترونو نشتوالی او د امبولانس موټرونو کمښت چې ناروغان انتقال کړي
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول د زړه ته خو به ایده صحت عامه وزارت له خوا نه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمایندګي دوی جوړ کړي، تر هغو چې دوی شفاخانه ته انتقال کړي عمل ته دوی ته یو آمادګي ونیسي، یو بقایا وکړي تر هغو چې دوی شفاخانه ته رسیږي.
خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولی شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شویو خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که زمنګ ها خدای نه مکه متنن زمنګ ته پیان کیږي دوی سره باید طبي مرستې وشي. خدای نه خسته ده حالات به هم من سرازي د روغتیا وزارت آمادګي لري، د نور استرار کمیته یا طبي استرار کمیته اعضاو سره چې هغه متشکل د دفاع د وزارت، د داخلې د وزارت، د طبي لوړ پوړي چارواکي دي چې د هغوی سره په ګډه سره زمنګ متنن ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو له وړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له ناپاملرنې شکایتونه شوي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادۍ راډیو یو اوریدونکی حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالیه په پیغام کې لیکي چې د لشکرګاه شاروال باید بدل سي او پر ځای یو مسلکي سړی مقرر سي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ لیکي دا د ولسوالیو نیول کېدل له طالبانو کار نه دی، دا به بل څوک وي، طالبان سره بې اتفاقه دي. د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د افغانستان له ولسمشر غواړم چې د ناټو هوایي ځواکونو ته د اجازه نه ورکوي چې په هلمند کې بمباری وکړي، ځکه په داسې بمباریو کې د ملکي خلکو تلفات لا زیاتېږي. او عبدالشکر شاکر د لشکرګا څخه دی لیکي زه ډېر خپه یم چې د موساکله ولسوالۍ سقوط کړی دی او له حکومت غواړم چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره کار وکړي. د سهار ات نیمې بجې کیدونکي دي، پام وکړئ د نن ورځې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په هلمند کې په پوځي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د موساکله ولسوالۍ د بیرته په بشپړ ډول د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان په افغانستان کې د ښې حکومتداري او د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي. ضیا مسعود پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په غونډه کې وویل په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي او هیله یې څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغېز وکړي. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاریانې روانې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستان وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام موافقې په پراخه پیمانه عملي کوي. په یوه پټ راپور کې چې پرون په لویدیځو خبري اژانسونو کې خپور سوی د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې د ایران د یورانیمو د غني کولو اټومي تحقیقاتو او پراختیا اندازه حاضر دمه له موافقو سره سمه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر مصرف جوړ شوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره څرګندوي پرون په ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 30 میلیونه ډالر لګیدلی او په څه باندې و کلونو کې بشپړ شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس ډرامه خپرو خو تر ډرامې وروسته بیا په دې مسله په د ډرامې په موضوع باندې بحث لرو. د بحث لپاره مو نن پروګرام ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین کمال سعادت را بللی دی. تاسې اول ډرامه واورئ وروسته به بیا سعادت صاحب پر ځوانانو او په افغانستان کې د ځوانانو په بې ساري زیاتو ستونزو باندې خبرې کوي. تاسې بیا پروګرام ته په هغه وخت کې ټلیفونونه راکولای سئ. زما همکار یوسف خان زدران به تاسې ته د ټلیفونونو شمېرې هم د بحث په پیل کې اعلان کړي او تاسې بیا خپلې پوښتنې کولای سئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي ترڅو د تعمیر د اجارې پاک له خبرې ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځئ دا خبره حل شوه، د کور د مالک سره خو مو خبره وشوه.
استاد د نجاره په قرارداد کې خو دومره جګړه در سره وکړه چې زی ستړی کړم.
دا خبره خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لالیږي او دا ښه خبره ده.
استاد ډیره لنډه وعده دې ور نکړه، دومره وخت کې به نجاري ورته خلاصه کړی شو.
جمیله داسې نجاریان خو د استاد نه سوارم نه دي، ما ډیر وخت کار ورسره کړی.
ولی جانه دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیستې.
استاد تا د کار له پیل نه مخکې په مونږ باور وکړ.
جمیله ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی، اوس خو یې کم و زیات د استادۍ ځای نیولی.
نه نه زه استادۍ سره ډیر لري یو، خو خیر ګوډه او مات کار کوم.
ښه کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاد دومره زر
د دی جاری کار ته خو په همدې خلک زړه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده که صداقت پکې وي بیا، که نه نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
هو او غلط سړی والا که ښه ورځ هم وویني. ښه، تاسې له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
له همدې شېبې نه.
ښه، کور مو ودان، بس همدا نن به دوکانه د نجارۍ وسایل راوړو.
ښه سمه ده استاده، زه ولی جان خو یو، یو بل تن به م له ځان سره ملګری کړو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له ما نه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر اوسې چې راسره ودې منله، موږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استاده.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یاله درځئ چې ناوخته کیږي.
هو ښه دی چې دا وسایل همدا نن راوړو، چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه، نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استاذه، دا څه خبره کوي؟
زه به ستاسو نه لږ ګامونه غټ کړم، ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینې فکر دې چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه نه، نه دی سوړ شوی ورېندارې.
نازنینې ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه ورېندارې، ولې ورور مې چیرته تلی؟
نه پوهېږم چې چیرته به تلی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بېګا مې پلار ډېر غالمغال پې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور دې همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پې کوې، دوه چنده بر اخلې. بس په قار شو.
ناجیې ورېندارې، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې. نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې، ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څوک مرېندارې، څه مې په غوسه دي، مور مې په همدې کور کې زاره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته له دې خوښه تنور ما ته را پرېږده.
نه نه خیر دی.
خدای دې در باندې ورحمېږي نازنینې، ما ته له خپلې خوره کمه نه یې.
مرېندارې، مور مې د خدای وبخښي، ما ته م خپلې مور غوندې یې.
نازنینې وایم، که په پلارجان ماما خبر څنګه به وي؟ زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوشي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي، اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف دا نن هوا څومره توده ده. ورېندارې، زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینې په دومره چک ولور ورکړه، اوس به څه کوم؟
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بیخي ستړي مشې نه به ورکړې.
ورېندارې، چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورېندارې، ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي؟
نازنینې، د ورور د بېګا همدې خبرې جنجال ور سره، چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه مني.
ښه، دا بله ډوډۍ لږه خوا کېده.
راکه ډوډۍ به په دې لرګۍ ووډم چې سړې شي. نازنینې، بله لاره نشته، ماما ته به د ورځم ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، کنه په دې رقم به ستا ژوند تباه او زموږ نوم به بد شي.
استاد همدلته کېدم.
کېده کېده، همدا ځای صحیح دی.
استاد په دې کوټه کې به دا درندې میز نه ږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه وړو سامانونه مې له موټره راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، همالته لاندې منزل کې کېدی چې په کارې ده را به یې وړو. بیا
څه وکړو استاده، په کار بلد نه یو.
درځئ، زه به یې ځای در وښیم چې چیرته یې کېدی.
ګورئ، ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، خو تاسې ونه منلی.
او دیوالی جان خبره له غوږه مه باسئ، اسی نی دی ویلی چی تجربه دیل مور ده
هو استازه دا پزای خبره ده
او خستری سی بی خویاسته لگ زن و ساکه اسی نه چه پام دی لمره اراز مو کار او تکته بی
نه استازه کار مو پسخته اینی وله پاسانه للاسه نور کهو
توکل پو خدای لمره چه ارازو که با طولو تا کار گران می ولی جان تا معلوم ده بیا روز سو سر بلده گی
استازه زو پوشم چی چوائی باقی اراز سخت ناروغم او تو میوه نشو ویلی
گوره دا خبره طولو تکوم چی کلا مو ستونز درلوده کار تا نشوی راتلی یا که ناروغ واسه بابا خبره وی
او چی دا ولی جان پا شام پا یوه و پا بلا بانه لکاره و نتختو
دا خبرم دا او که کلا کار تا نشوی راتلی ما تا یا ولی جان تا بخام خواه اول را که وی دا خدای داد سشو لخکاری دیر توکی ده
آها خلار ویل خوام ناروغه ده او کلینیک تای بیایم
خواه زورد بادموشه خوی او سرونه ویل
ویل ویل زورد بادموشه خوام ناجوره ده او داکتر تای ورولم
وای چرگه می ناجوره ده بانا می ارتا جوره ده
ب ز گ ر دایم شو بازگر آفرین گلپری سم دی ولیکا چی پختره کوم لول لاس نه جګوی ازر لخته وای ما سنه چر نه غلط شي غلط دی شي دلته ټول دی ذکر لپاره راضی اک یو زل سمونه لیکي بل زل به سم کوي هکر اختیار باندې وای کله کله لټینم لاس نه جګو نه 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 زی داسې مکه وای تاسو ته واندې ښه ګلپری اوس دی هم دی بزګر په حق له سو خبرې وکه بیا کینه
چې شی وایم بی بزګر زما ورور بزګر دی زه بزګر ته ډوډۍ پخوم که بزګر نه وي ټول کلی به وږی پاتې شي
آفرین ورځه کینه
اوف ستړی شوم
که ته هره ورځ درس ته ولاړه شې داس به نه وي ستړی شوي ښه نازی راځه ته
وی څه به ولیکم
په درس کې مو د ظلم کلمه هم راغلې وه
هو ظلم یاد شوی و
ولیکه ظلم
ظلم ظلم ز لام میم سم دی
زه به یې نه وایم چې سم دی که نه سم څوک یې وایي چې سم لیکلی که غلط
زر لختې زه خپله پوه شوم چې کوم ځای مې غلط کړی دلته مې د زوی پر ځای زی لیکلی
آفرین نازیې
اوس سم شو
هو سم شو اوس د ظلم په هکله ته مې یو څو خبرې وکړه
څه ووایم د ظلم خبرې خو دومره ډېرې دي چې داستانونه به یې اوس درته قطار کړم
ښه ځه یو یې ووایه نازیې
ښه او دا نازنینې باندې ظلم نه دی چې یو خو یې په ولور ورکړې وه اوس بیا پلار نور دوه چنده ولور هم غواړي
آفرین د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه
څه خبره شوم ډېره ورته خفه شوم
دا زموږ خپله بېوسي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم احمد او نازنینې دواړې باندې لا مخکې ظلم شوی و
هو خو دا چې احمد په دې وضعیت ولیده پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي اوس دې نازنینې کمبختي ته ګوره
هی هی له پردو نه څه ګیله د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي
ښه وایې نازیې خورې احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو
اوس یې له پلار به بیړۍ کړی وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هېڅ واده نه درکوم
بله د ازادي رادیو خوګوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ او د خوشاله رخصت او د رخصتې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. تاسو د یو کلی زرغون ډرامې یو سلو دی لسمه برخه اوریده. کلی وي خو ځوانان ډیر د بیکاری څخه ځوریږي. لبل پلوازین مشران شته چې د دوی غم خوري. خو په مجموع کې دا لړۍ څنګه ده؟ په هیواد کې ورځ تر بلې د بیکاری کچه لوړېدل اوس په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. خو د ځوانانو چارو معینیت د دې ستونزې د حل لپاره څه پلان لري؟ په همدې اړه د ځوانانو چارو د معین ښاغلي ډاکټر کمل سعادت سره باس لرو. ډاکټر صاحب سره ډیره زیاته مننه چې تکلیف مو کړی دلته راغلی یې. ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی.
ډیره مننه ښاغلی زدران درنده دی وای.
مهرباني همیش راشي. درنو اردوونکو تاسو هم کولای شئ ځینې ستونزې او د حل لارې له موږ سره شریکې کړئ. دا اړیکو شمیرې مو دي 0999235540 بل شمیره مو ده 0928225550. ډاکټر صاحب محترم په ډرامه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې وه. تاسو چې د ځوانانو په راس کې قرار لرئ، ولې ځوانان ورځ تر بلې د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي؟ لټي ډېره شوې، ځوانان هغه صلاحیتونه نه لري چې باید لرلی یې، که نه زمینې کمې شوې په مجموع کې.
جناب زدران صاحب، په لومړي قدم کې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو دپاره کار کوي په بیلابیلو اړخونو کې. جلتماب جمهور رئیس اشرف غنی صاحب، زمونږ جنابی وزیر صاحب جهانی صاحب، مونږ په اونۍ کې سره کینو دوه ځلې درې ځلې یو ځل، او خاص هدایات مونږ ته دي چې د ځوانانو دپاره ډېر هغه کارونه وکړو چې ځوانان ورته اړتیا لري. لومړی مونږ ټول معینیت ته د معینیت ټولو مامورینو ته دا خبره کړې ده چې هر څوک راځي زموږ ادارې ته باید هغې سره دومره حسن اخلاق وشي چې که هغې کار دلته په معینیت کې نه کېږي هم باید دومره په خوشحالۍ سره له دفتر نه ووځي لکه د دوی کار چې شوی وي. دا چې پخوا د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله زیاته وه، خلک له حکومت نه خفه وو. مونږ هڅه کوو چې خلک حکومت ته راوبولو، په حکومت کې هغه چارې ترسره کړو چې لومړی د خلکو اړتیا وي. نو په دې اساس ډېر ټینګار په دا دی چې خلک خوشحاله شي، او اوس ډېر خلک خوشحاله هم او حکومت سره ډېر نږدې شوي دي او د افتخار ځای دی. مونږ په معینیت کې درې ریاستونه لرو. د ځوانانو د رضاکارانو ریاست دی، همداشان د تعلیم د ورزش دپاره ریاست دی، همداشان د پروګرامونو د همغږۍ ریاست دی. په ولایتونو کې امیریتونه یا دفترونه لرو. ټولو ته مو ویلي دي چې باید هغسې کارونه وکړو چې پخوا دوی نه وي ترسره کړي. اوس مونږ په ډېر کم وخت کې له څلور شپږویشتو پوهنتونونو سره یو قرارداد امضا کوي چې په هغې کې به 10,300 کسان مونږ فری یا مجاني یا وړیا ځوانان په خورکۍ ورونه خویندې پوهنتونونو ته معرفي کوو، یا به په ډېر قوي تخفیف سره. همداشان له 1400 پوهنتونو نو سره هم دغه قرارداد امضا کوو. د دې تر څنګ مونږ د رضاکارانو یو ټیم جوړ کړی دی، لکه بل نه مو پیل کړی دی، نورو ولایتونو ته هم غځوو. او مونږ هیله لرو لکه په نورو هیوادونو کې ښاغلی زدران چې د ولنټیر یا د رضاکارانو خلکو ټیمونه شته او دا اضافه کړو. یوه خبره بله ګوره، په یوازې د وطن چې دی په حکومت نه جوړیږي، په ځوانانو په ژڼیو چې ټول لسونه سره ورکو. یو ځوان په یوه اړخ کې کار وکړي، خورکۍ مې په بل اړخ کې کار وکړي، په متحد اتفاق ډول په
مهرباني د رضاکارانه ټیم یادونه تاسو وکړه. په دې اړه ټولنیزو شبکو کې ستاسو صفتونه راوتلي دي. د بریا په هیله مو یو اوریدونکی هم اخلو. د کوم ځای نه اړیکه نیولې خپله راته ووایه، او مهرباني کولی شي خپل ستونزه مخامخ له معین صاحب سره شریکې کړئ. بله
السلام علیکم. سلامونه تاسو استاد محترم نیلم دکتر صاحب کمال سعادت.
وعلیکم السلام، ډیر خیر راغلی. مهرباني له کوم ځای نه او څوک؟
ډېره زیاته مننه. نوم مې نبی اولا ده، اوسېدونکی د زرمت ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان له کلي اوسېدونکی یم. دا شېبه مې له نوم مینه درسره په اړیکه کې وم. ډاکټر صاحب سعادت مې همدا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب، ته خو اوس د ځوانانو یعنی د افغانستان ځوانانو د مصر په حیث فکر کوم ټاکل شوی یې. تا د افغانستان و ځوانانو ته یو خاصه زمینه د کار په باره کې
مهربانی. بله بلے تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو لکم زینا مړی کنی ولی مہربانی خبر مہربانی
تقریباً محترم گرجی اداری کارو تولاد سے معلوم طالبان سر غصے او تاسی هم داغو امنیت امنسین ولی موږ ته څه په کار دی قاری چې څه موږ نه پاره لا چې د کارو کې څه د پاره هغه له تلار باندې موږ چې په دیورې کې مایان وخوري نو د دې د پاره تاسی د ولی د څنګه موږ ته د منلو وړ یې نه دا چې هغه قلم او د کاغذ پر مخ یا په خوله باندې چې موږ تسلوت او ته موږ ته
مہربانی پیغام منگواؤ خیر اسے ڈیر زیادہ مہربانی او ڈاکٹر صاحب تاسو طرف ترازو دا اردن کو غختنه وی سوال نو مہربانی
ډیره ډیره مننه زما هم لا اردن کو ندا غختنه دای چې زوانی وکای جرأت وکای ټول هغه پختنه مو چې پزړه کې دی لمونږ نه وکای هیڅ کله تشریفات پختنه ونه کای چې حقایق سره وایو د وطن مو سره جوړ شي جرأت وکای تشریفات او پختنه زمونږ نه خوخیږي نو ډیره ډیره مننه نبی ولا جانا ډیره مننه مونږ د کاري عمر اجتماعي وزارت سره لا ډیر نګ دینه کار کوو مونږ اوس په دې لګیا یو چې ډیټابیس جوړ کو چې دلته په افغانستان کې ډاکټران څومره دي انجینران څومره دي نور د کار کسب خوندان څومره دي نجاران څومره دي همدا شان په نور اړخونو کې د کاري چې عمر اجتماعي وزیر بي بي چې دا ډاکټر نسرین خورا ډیر مینه لري ل خپل کار سره ل ډیر نګ دینه لا غوي سره کار کوو زمونږ ډيري اړيکي لاغي وسره سره دي مونږ پلان کې لرو چې ډیرو ځوانانو ته کار پیدا کو او یا بهر ته ولېګو یا دیننه په افغانستان کې یا له نورو سره ترڅو هغه خلک چې هغه په افغانستان کې موجود دي خو د هغې په ځای نور بهرني مزدوران کار کوي په هغې ځای وګورو بالکل د دې تر څنګ جناب یجی صاحب خورا ډیره ښه خبره دی وکړه بالکل توخی صاحب ډیره مننه په هانتونونو د پاره مې ویل چې لز زر درې سو کسان به موږ معرفي کوو همدا شله نور په هانتونونو سره کار روان دی په ټولو ولایتونو کې روان دی د دې تر څنګ په ځوانان وای چې په غیر قانوني لارو باندې بل ځای ته ځي
او دا لړۍ ډیره زیاته شوې ده
ورای زدران صاحب یو څوک چې خپل وطن سره مینه ولري خپل وطن جوړول غواړي همدا خبره هم په موږ تاسو کې ریواج د ډیره کیږي چې جاپان افغانستان په واور سره عزت شوی جاپان بلډی ګونه ونی انسانان خاوري ایریش ولا تم بم په استعمال شو اغه ووس د دلته چې ډیر سامان لات دی یا موټر یا نور څه چې دی جاپان دی او مونږ تاسو په دې ځای کې پاتې یو اغه خزو نر ځوانانو ټولې و دی وطن جوړولو ته ملا وتړله دی وطن جوړولو د پاره قرباني ورکړه جاپان جاپان کوي ولی زمنګ ځوانان وګوره خپل یو ویل چې آلته مړکیږي الته زمونږ چې کوم ملګری تلل دي والله که قدرې څلور سو ډالر هم تنخوا اخلي اوس ډیر ته کوشش کوي مجبورې نه ده بالکل زمينه نشته زمنم دلته بیا امنې لامل بسي بیا بیکارای لامل بسي خو مبارزه د بیا امنی به تر کومه پوري وي خپل توخي صاحب خبره وکړه چې د سولې لپاره کار وکړي بالکل ول سول خیر په سول کې خیر چې دی اسلامي وطني افغاني کار دی راشه چې ټول دی وطن لپاره کار وکړي
راشه مورکی ته د خپل زوی ته وای چې راشه د سولې د پاره کار وکړه، ورور ته د ورور ته وای، د تر زوی ته د تر زوی ته وای، کلیوال ته د کلیوال ته وای. کچیر داسې په اتفاق اتحاد سره لکه جاپانیان چې د وطن د ابادۍ د پاره راپورته شول، زموږ ځوانان راپورته شي، هیڅ شی والله که مشکل وي چې غوټې پسې وهې په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته.
اوریدونکو په طرف بیا هم زه خیر اوسې ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې خوږې دي او اوریدونکو هم غواړي تاسو سره خپلې ستونزې شریکې کړي یا درڅخه پوښتنه وکړي. انشاءالله ستاسو د بریاو په هیله. مهرباني او بل اوریدونکی اخلو، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني نوم ووایئ.
زه نبی جان خپلواک د هلمند ولایت د ناری ولسوالۍ څخه تاسو ته
تماس. خپلواک صاحب مهرباني.
د محترم میلمه ساده تاسو مې دا غوښتنه ده چې د هغو ځوانانو دپاره چې هغه خارج ته ځي هلته ستړیا وي او تکلیفونه باندې راځي د کړاوو سره مخ کېږي، د هغو ځوانانو په برابر باندې تاسو داسې یو پلان جوړ کړئ چې هغه ځوانان د
داخل دیواد په همدې زمینو دوی غږیږي چې تحصیلات ورته برابر کړي، د کار او اجتماعي او ټولنیزو چارو وزارت سره ورته زمینې برابرې کړي. او په همدې اړه تاسو سره بیا هم خبرې کوو. مهرباني یو بل اوریدونکی هم اخلو، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او خپل هم ځان معرفي کړئ. مهرباني تاسو اړیکه اوس زموږ سره وصل ده. بلی بلی، ازادي راډیو ده او ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. بلی مهربانی خیر اوسې، زه خیم. نوم دې څه دی؟ او دا اوریدونکي خبرې نه کوو نه کوي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو د خپل په خپلو هڅو باندې خبرې وکړي چې دا د پروګرامونه لري. اصلا مشرانو هم په دې کې شاید رول ولري. موږ ډرامه کې واورېدل چې مشرانو ځوانانو ته د نجارۍ کورس برابر کړی و. آیا مشرانو خپل رول ادا کړی؟ دلته خپل مکلفیت پیژندلی دی؟
ګوره رسم دغه خبرې ته ښاغلی زدران، یوازې بې امنی یا بېکاري له هېواد نه چې ځینې کسان درومي دا لامل نه دی. خپل زموږ په ځنو ځوانانو کې ډېر ځوانانو ته احترام، السلام علیکم، احترام ورته. خو ځینې داسې ځوانان شته ښاغلی ځوانان زدران صاحب چې هغه په کار باندې شرمیږي. ګورئ ډېر کسان به وګورئ چې هغه به کار نه کوي، هغه به وایي چې زه دا کار ولې وکړم، یا د سبزي خرڅول یا د نجارۍ کار کړل یا بل کار کسب چې دی، په ډېر ځوانان دي په هغې باندې شرمیږي. خو اغا دوی ته دغه ډیر اغه شرم دوی ته نوی چې دوی غریب دي، دوی بیچاره دي، دوی مشومان په مکتبونو کې په مدرسو کې نشته دي، په یغې ته ډیر فکر نوی کړي، خو په زنو کرونو باندې شرمېږي. مثال تاسو وګورئ، د ګاونډیو هیوادونو نه اغه توکي رزي چې اغا زمونږ تاسو دیننه په افغانستان کې هم جوړولای شو. ایوا بل خبره، دلته یو ځوان سره وګوره، په میلیونو ځوانانو سره به ګلکسي ډېر قیمتي ټلیفون وي، بالکل یې واخلئ، حق مو دی، فیسبوک دی، سوشل میډیا ده، او باید خپل غږ پکې پورته کړي، ځینې قوي مطالب پکې واچوي. خو کم دغه ځوانان ګوره، یو موبایل لس پنځلس شل دېرش زره قیمت لري افغانۍ، که دا زر زر روپۍ سره واچوي په یوه کلي کې دېرش څلوېښت پنځوس سل یو سل پنځوس ځوانان کېږي. آیا دوی په خپل کلي کې یو داسې اجتماعي کار پیل کولای شي چې هغې نه نور ځوانان ګټه پورته کړي، یا دغه ملکان صاحبان یا نور مشران چې هغه یو داسې کار سره وکړي چې یو څه پیسې سره جمع کړي، ځینو ځوانانو ته د نجارۍ کار وکړي. تاسو د کابل ښار کې په نورو ولایتونو کې وګرځئ، د فرنیچر میزونه چوکۍ دا د نورو هیوادونو نه راځي، د زو تا چې ورته ناست دا میز د بل هیواد دی، دا چوکۍ چې دی دا د بل هیواد دی. په اکثرو ځایونو کې که چیرته د وطن د جوړونو د پاره د حکومت تر څنګ عام خلک هم قوي فکر وکړي، قوي فکر بالکل جوړیږي. زه پردي میز چوکۍ ته څه اړتیا لرم چې هغې باندې کښېنم؟ خو ځوانان کچیرې خلک دې ته فکر وکړو چې راځئ، یوازې حکومت مسولیت نه لري چې وطني جوړ کړي، د دې تر څنګ خلک هم دا مسولیت لري، د حکومت د خلکو ده او خلک د حکومت دي، نو په دې اساس ډېر څه کولای شو. نو ځنه ځوانان چې له هېواده درومي
باید مقاومت وکو، مبارزه وکو، د سولې په اړه، د وطن د جوړونې په اړه ډېر څه کېدای شي. بل نو یو وایي چې موږ زخمت وباسو، تکلیف وباسو، ډېر څه کېږي. وایي چې کفلک دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. موږ باید هېڅکله همت پرېږنه کړو، کار وکړو.
او مهرباني ډاکټر صاحب، په همدې اړه باندې د خلیجي هیوادونو سره، عربي هیوادونو سره یوه لړۍ پیل شوه چې افغان حکومت مکار بند لیږي، تاسو په جریان کې په دې اړه باندې؟
د کار عمر اجتماعي وزارت یو شمېر نورې ادارې چې دي، موږ له اوو وزارتونو سره ډېر نږدې کار کوو. زموږ پالیسي چې ده هغه مکمله ده، ستراتیژي مو 95% مکمله ده، 5% به ډېر زر هغه بشپړ شي. له وزارتونو سره له ډېر نږدې نه کار کوو. همداشان زموږ د بهرنیو چارو وزارت، د کار عمر اجتماعي وزارت له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دی چې هغو هیوادونو سره خبرې وشي چې څومره کسان، یا مزدور، یا نجار، یا ډاکټر، انجینر، کوم هیواد ته په څومره شمیره سره اړتیا ده، چې هغې هیوادونو ته یې موږ ورولیږو. دلته ځینې بهرنۍ دفترونه دي یا کمپنۍ دي، په هغې کې ځینې بهرنیان کار کوي. هغوی ته موږ وایو چې بالکل بهرنیان دې راشي، خو دلته چې موږ کوم خلک لرو، هغه خو باید لومړی حق هغې ته ورکړل شي.
شاید ځوانان بدلون وویني، داسې احساس وکړی شي چې زمینې برابر شوي.
بالکل، نو موږ کار پیل کړی دی، ډېر جدي مو پیل کړی دی. جلتماب جمهور رئیس زمونږ وزیر صاحب چې دی، ډېر ډېر سخت دلچسپي پکې لري، ډېر سخت نږدېوالی ورسره لري، د ځوانانو د دغو چارو سره. امید لرم چې ډېر زر به یو
ډاکټر صاحب، زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. ستاسو سره خبرې